لاس په جیشوی احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم. په دې خبرونه کې لوی برخه ازادي رادیو یا د بی مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. په خبری برخه کې مو د افغان اصول په تړاو د کابل په قربتوب د نړیوالې غونډې لپاره کړو خبرو. خو لومړی خبرونه د امریکا پوځي چارواکي وایي کدا ثابت شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره پیسې ورکړې دي دا به بی ځوابه پاتې نشي. د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واکټ دریم غړي ته وسپاري او په متحده ایالاتونو کې په یو ورځ سره باندې 15,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي. د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزارت جګپوري چارواکي وایي کچیرته پوز دارا پرونه تایید کړل چې روسي په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړې دي چې امریکایي پوزان ووښني ماسکو به جواب ورکړي. د امریکا د لوی درستیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دارا پرونه د دفاعي استخباراتي ادارو لوري نه دی تایید شوی، خو کچیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو. خو جنرال میلی په مشخص ډول څرګنده نه کړه چې خبرګون به یې څه وي. جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پروند کانګرس په استمایه غونډه کې برخه واخیسته چې د همدې تورونو پاړه و چې طالبانو له روسانو څخه نامونه اخیستي تر لاسه کړی دي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووښني. اسپر وویل د پوځي قمندانانو په دیاړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اوریدلی وو او بیا یې د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دا مسله لیدلې وه. د وویل د ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی. لومړی ځل تیر میاشت نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په سر انعامونه ورکړي دي، خو ټرمپ دې ته ځواب نه ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلې دي چې استخباراتو په دې اړه ولسمشر ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان د دریم غړیو ته اجازه ورکړي چې وګړه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې پننګ د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنځشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل لټول شکیلو خو غوړو چې جګړه ودروي. د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر اساجی رډوته وویل
ټولو په توافق وک دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلی او خپل د سره راشي او سره کشي دي او ضرورت ته چې طالبانم حکومتم یو درې مې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس لمنځه را جوړ شي او د ملل متحد استاجي هم پکې چې دوی د دواړو ترمنځ مینجګيري او منځګړي توبو کې.
شاغل خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې د سولې خبرې هر څومره کوشش دي شي ستونزه نشته ځکه چې ولس په لمرجوب له مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې چیرونو وروسته ورته څرګند شوه چې د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په ومه نیټه وشوه لا بیا تر اتیاته نه مړه شوي دي. د ترکیه د وان شار چارواکو په انخره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې مانو ژوندی پاتې شو. په انخره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې پناه غوښتونکي په غیر قانوني ډول یونان او یا ایټالیا ته بیول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کورونا وایروس سره د مبارزې په یوه سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنۍ شمېره تر زرو اوړي. انټونی فوچی پرون وویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي دي چې په ډیرو ایالاتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتېدو بندیزونه سست شول. فوچی هغه کانفرنس ته چې د هیل خبری څنګ چمتو کړی و څرګند کړه چې امریکایان اوس له ډیر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي. د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 26 کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د پنځشنبې په ورځ په متحده ایالتونو کې د کورونا وایروس سره باندې 15,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې. تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډیر کسان په کورونا وایروس نه واخته شوي. په متحده ایالتونو کې اوس 3,000,000 او څه باندې 2,000,000 کسان په کورونا اخته دي او د تلفاتو شمیر تر 1,015,000 اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیډیروس ادانوم ګبریوسس پرون په دې اړه په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate an independent
د روغتیا نړیوال سازمان غړو هیوادونه هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپل واکار ځونه پیل کړي. دا د ځان پاره د فکر کولو وخت چې نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند خورلو او د دې اخیستنې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیات کړو. د امریکا متحده ایالاتونه د روغتیا د نړیوال سازمان د بودیجې لوی برخه ورکوي او په دې سازمان انتقاد لري او ویل دي چې شاید د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالاتونه له دې سازمانه ووځي. اوسه جرادو په منځني سپد دول شپښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. افغانستان په تیر یو ونې کې د سولې پاړه د سیمېز اجماع درامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنې او چارو وزارت را بللې و وویل د داسې سولې غوښتون کړي چې افغانستان په شالاړ نشي بلکې د تیرې نشتې دوله سیزو بریاوي خوندې پات شي. د کانفرنس پر خوالو په طالبانو ژغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبري پیل کړي. د چارو کتون کې د غونډې د سولې د پروسې د مالکیت تخپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولی. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د داسې سولې غوښتونکي دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوي خوندې کړي. شاغلی غنی دا خبرې پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم د ملکی مرشوبلو د پایته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان شزو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې چې لا هم څرګنده نه ده چې د نشتې 500 طالب بندیانو پر سر د دوړو خواو ترمنځ اختلاف حل شوی او کنه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلې چې د خپلو شاوخوا 500 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشی کېدو لسو وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلی چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حمله کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نشول چې اوربند وکړي. شاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لوړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دوړو خواو ترمنځ پر اختلاف شته، لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارات. په دې با په موازی ډول خبري کیږي. همدارس با په انتخاباتو د شزو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو، د خلکو پر ازادۍ او د تیرو 19 کلونو پر بریاو با د یو بل ترڅنګ خبري
کیږي.
کابل د دوشنبه پروس د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمېز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دې کانفرنس پر خوالو د توتریخوالي د بسکیدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه پروس لری د ستراتیژیکو خبرو اترو په دریم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یاروي د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی وو او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر د پروسه په خپل لاس کې اخیستي. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانان ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حمله ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 60 بهرنیو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د بین الافغاني خبرو پر پیلې دوی ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کېږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یو پوځي جریان په توګه پاتې شوی په یو قوي سیاسي حرکت بدلیدای شي. دوی په څرنګه په یو سیاسي ماحول کې له بیلابیلو ګوندونو سره ګډ تعامل وکړي او د خلکو له ملاتړ به برخمن شي. فیربا ظاهر په دې اړه یو تحلیلي مطلب لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادله د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کیږي. که څه هم د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخې د پښتون مطرح کیږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوې سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلیدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوس مهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت بل امریکا سره د موافقه پاړه د خپل ژمنو په عملي کېدو سره ترلاسه کړي. نو موري د ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامي قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځانته مشروعیت پیدا کوي، مګر سیاسي مشروعیت هغه پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کینی او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسیږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالی زیاتوی چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولای شي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار شي. نو موري وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یو ځای شي، خو شرایط بیل دي. او د شغلی جلالی خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله و، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره و، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یو سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف شوی وي.
د دوی په سیاسي حزب بدلېدو لپاره زه فکر کوم د دوی په خپل منځ کې دا ظرفیتونه او وړتیاوې شته، په دې معنی چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسی مبارزات و پوزی مبارزات و نرنوال و سرد مناسبات و عمل دا تجربه لری کولی سی چه نزن استفاده و که پیو سیاسی گون بدن سی. اما پختن داده چه اغشه چه پلیبرالیزم او سنه نری که دیست به نام مطرکی که طالبان پاکی دا لری که این لری.
شغلستان اگزی پای و گنگوندی ماحول که ده طالبانو ده کار و تعامل ده ترنگوالی پار ازادی ریدیو تو ویل چی پا افغانستان که داسی پیاوردی سیاسی گندون نست چی ده بیلگی پتوگ مطرح سی او پاروانو حالاتو که خپل اغیزمن رولش کارا کری. پا همده ال که ازاد خبریال او سیاسی کارپو سمی یوسف زی پده باورده چی طالبان تر دیر پوزی ورتیالری او له سیاسی تعاملاتو لیری پاتا سویدی. نموری له ازادی ریدیو سره پا خبرو که شک وشد چی طالبان پا آسانی و کولی سی پا یو سیاسی قوت بدل سی.
ظرفیت پکې ډیر زیات، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شوی دی. لدی عمله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اساري سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم د فکر کوي چې دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې د چې دوی سره باید ټوپک وي. کله چې ټوپک د لاس ور کوي بیا هرڅه د لاس ور کوي. لدی عمله دوی یو ډول لا عدم مسؤلیت او د اساسي کمتري یا د کمبوت کار دی.
شغله یوسف سی وی طالبان لای وډیر محروم قشر څخه راپورته سوی دی، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخ کوي چې ووي طالبان حتی د یوې کمزورې دیموکراسي په چوکاټ کې د نور ګوندونو ترڅنګ درېدو ته لزهنی اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کال واکمنۍ کړې. په دې موده کې که څه هم امنیتي خطر واحد خلک راضی ښکاری دل، خو ترڅنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د شوزو او انجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یو واټن کې ترې پاتې سي، او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کیږي همدا مسلې د اندیښنې په توګه راپورته کیږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی، او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې کړي، خو سیاسي کارپوهاندا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې که طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه مخته سي څومره ولسی ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
وروسته له دغه شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې کچېته د سولې د رسیدګي بیرته به دوی یو قوي مرکزی نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا غوښتنې چې د عام خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري، نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلودل چې دوی په تیر حکومت کې ونه سوای کولای چې نړیوال اجماع ځان په رسمیت په غو باندې پیژني، نو که دا پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي سي نو زه کوم چې دی به یو بیساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې ک طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري نو سیاسي واک تر رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنی نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوسم ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د ولسی کندهاري موسیقي پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
پتور سترګ ما بابا بل د شکار کوي چې د خنجر واکې الو ان زلف یا تړلیا مڅاړي
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړي بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونا ابسوزر ماندې
په زر پانه کې به لند کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم جړل خځې وبیل رازی لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
انزور
ژبه سربیره پر دی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیک، د او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتي، او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی، او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دي شکدون رئیس د کنداری سندرغاړو فیته او کیسټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل، او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړې.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر وټ عبیدالله دا واسپته او نور په تم ساده اوس خرڅ سولې دې په تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب دوه نیم لک خامه خاصه خوځلنو د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنه اولاد افتل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمسته، خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیتو خرڅونکو وای د میموري او ایم پی 3 درا تک سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان وست کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لک سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري، مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
پوجو سندرو یو وخت چې مخکې به زرګون افغانۍ تر رسیدو، اوس په یو میموري کارت کې ل یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندري زایبي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده، د ازمور موسیقي په اصطلاح اوس به هیڅ شاته ده. هغه په اصطلاح دش نه کچې دغه اوس دغه اتنې سندري دی او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خبري په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند کادر دلې نهسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لاري میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثره ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 جی بی میموري کارت په 50 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 تنې د کومه غزلی ورچوم به تصویر غزلی ډیر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیلجانو دغه ډیر خلک خوشي وستا ورده خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي د دوی هڅې به بی پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی خصي سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ پر رسنۍ کې د جلال آباد خبرونه خبريږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبريږي. مثال انو دا زموږ د رسنۍ کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملی دي زمام چې ملي دي نو زموږ راجبخ بیا وي په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ونی نه اوري او رسنۍ ونی نه کوي.
لا خیالي پکې پرولي پاترو دي لیلا خیالي پکې پرولي پاترو دي شور 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 دانی
څومره مخکې د کندهار د اطلاعات او کلتوري ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د مصرایل لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې ز په عملی برخه کې وم ما په تیوریک برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نه و هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلونه ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې زمنګ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منصبانګ له لحاظه هغه کې هم ډیر بدلون راغی ځکه کله چې سړی په تیوریک برخه کې د عملی کار سره د ماستری دوره کوي نو الداغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړی نو دغه ټول شینو سره نوې نوې آشنایی و زمونږ یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده اما آشنایی هم ور سره ډیر زیات کم او یا مورید د استعمال ډیر زیات کم. مثلا ډاکومنټری په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوه دی یا کی اما الته مونږ زده کړل چې ډاکومنټری وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهم سه رضا دغه بس په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وي شاعر وي هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز او بل برخه د ستا یو ژورنالیست وي دلته په دغه سیمه کې کار کوو په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډیر زیات ځانګړنې لري، او زکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی، یعنی ډیر پوه خلک دی او ډیر زیات دی. یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې، یا مثلا یو 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 څه لیکې د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسې اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جم پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ور پسې والی، بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، اخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانتي په لیک کې یو تسلسلی چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي. یو بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اوریدونکی دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانتي. مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سړې جوړې کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغه باندې سونه کار وکړي. مثلا د رادیو ډاکومنټري شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلی، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعرۍ کې زه خو خپل په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویل هغه نه و تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویل تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی داغه تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانیو شاعری کې همدا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا هغه سنفانی یو فیلینګ وی کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا دغه نو دا یو دغه لري، اما پخوا لګ مشکل. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي. ان بار شو سی دوستی اچی نهی فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، هغه هم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت، څه توپیر به پکې الته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو، یعنی هغه کوم مارکیټ چې دی د شینو لپاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ لپاره په هند کې دی، یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري، یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعر، هغه خو بېله خبره ده، دې سره فرق لري. موږ او تاسې یو نه وروسته پاتې ټولنه به ورته نشو ویلی، په مخ د پرمختګ ټولنه یو، او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمي مسله ده، یا سراتیر شه ناخوښه دي، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنۍ کل یا نوي شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي، داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډیره قوي ده. دا غوی شاعری ډیره قوی ده. نو امید شته د مونږ او تاسو به ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسو نوی هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملی ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد شاعری هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغه کې اکثر دغه حماسي شاعری و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر و دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ به کې یادو.
البته تاسو زده کړی په ژورنالیزم کې وی کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې او ډیر د کار ساحه مو کمه و.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا ام په تخنیک ام په تاکتیک او ام په تیوري باندې بحث کوي. د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تاکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو چې شی یو 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 سامان لا چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره موږ تراخی، تاکتیک دا غي د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخت تیوري موږ تراخی. مثلا میک چکل خرابی کی څنګه جوړیږي، یا مثلا چکل جوړیږي استعمالی کی څنګه، او به چکل استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. ام دغه شانتی نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. د دې لپاره هغه سامان الاتو استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره موږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ.
کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګي سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو خوانځي کې خون کې هم د مرکه کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شول، او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو او دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به می ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې. البته د ملګرو او دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې ولی په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړې، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډیر اور کوټوالی نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزل او شعرونه دی ویلې؟
ما د خپل هیواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو دا غوړي د سرونو پاکله باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویلې.
کومه نمونه در یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې توري مثال لکه د غازی امان الله خان پاکله باندې یو غزل او شاعر ویلې دي چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. انې دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوخیږي. الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونه افسوس ارمان دي. الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای الونه افسوس ارمان دي. وی تخدیر می پکار نه ده کټول زماشی، او زړه ملادی توسګار نه ده کټول زماشی، دایو سات په قرار نه ده زمان غانی، او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان ده.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالنا افسوس ارمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نور شعرونه دی ویل دي
محترم کله چې چوخ پیدا کما کله کله چې مجبور شمه نو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړو
دغه د غازی امان الله خان په سي چا شعر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کنه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمہ کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمہ کولای شي
والله نو زبد شي وای مچ ما خو خپل غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې
او زړه کې چې مې زلرې ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې زلرې ښایسته دي او خپل معلومیږي کښې زیرای یا صدا باتا دو سیند اوزه شیخ کته زی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نواب باتا ورځ به می تشک شپې ته ګورما او یار ګلونا زړه کې چې می زل لري خست دی ای کونړونا اوس پښتانه پکې سپېڅلي
ستا د حرکتونه دسی لکه سړی چې باجه وي یا څه وي دغه د علي د همزده دي کمې وکه
نه نه محترم د موسیقي په وسایلو کې په هېڅ شي باندې م نه پوهېږم نه مې سیتار وال زده دي نه مې منګی او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې یو باندې م نه پوهېږم متاسفانه
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کومه سترګه کتل کېږي زموږ په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد یو شمیر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې نه هغې خوا ته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته نو در ما هغې ورځې نه راپه وروسته زمونږ استاد اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه حجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست و منګی به و رباب به و سیتار به و او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او پیلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هره ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په اغستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دې زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی په هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډیږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمند تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو چلم به ور پکې سیتار به ور پکې منګی به ور پکې ارمونه به ور پکې او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي زمونږ ځوانانو ته ګډیږي زمونږ پیغلې ورته ګډیږي زمونږ ماشومان ورته ګډیږي چې زه دغه غندمه باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلې اصیل کلتور د منځ نه لا
خبره. د پردی کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی؟
ډیر بد اغیزه پکړی ده، خصوصا په کونال کې. بیا هم ځکه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي، عام زما عالم زما مشر ته ډیر په سپک سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، آغا د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچي،
بل څه پته مناستی چې ماته بصرا کی.
بالکل بالکل، نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلې د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانان دی وال د پاره څه پکې
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کمه.
مهرباني.
اغه د خپل وطن سره، اغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله، او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبرو،
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودی تیما دوه چاچکی د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږ دی اور لاندې ظالمیان ویخ کا، ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدا چې شلو پښتنو کی آگا گان گن کم سنا، اے چې بتلل د ننګ ډګر تا او په ګډای آسنو کی، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا موکړي.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا لکوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل، د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی، د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې، پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل، راځئ
لسره به یو بیشو. انجلی دروازه ته من ډکړه، خو خزی وار ورلم بیکړ. انجلی تر مټونی ولا درې سره په پلاستیکی فرش کې نول. تر څو وخت اله جړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غونه هم اوریدل کېدل. بیا ټول غلی شول. خزی په خټو لړلې خړکر مچ لزاړه پلاستیکی فرش ور پورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. خزی وویل، هوسی بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. خزی لاس ور وغځاوه او د انجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلې غټ کرمچ واخیست. د انجلۍ شونډې وزړېدې، خو یې نه شړل. خزی وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلې خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسی، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویا، پلار ته دې مه تیریږه، له مړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلی کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړې؟ ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. انجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغی، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 921 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړی په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوی را نقل کړی ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوی یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، پسرلی سغونچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغه ښکلې گلګون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، ښه موسم د پیمانی دی، مساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګې چلم را یاد شي، په ما مینه پما گران یبی وساشنا، پما مینه پما گران یبی وساشنا، خوب ته می نه پریګ دی، یادونه دی یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانہ واخلا چی خاور نکی داشنا، دم خالونا آئے ہائے خالونا، ظلم کوا زپ خوشالیم، پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، ہائے تپو سونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانا، نو راشب پختو تیرا ولم جانا،
سر سر تور کرد خو په سر اسمان ونو موند، او رنو اوخ کوی هم چیر گریوان ونو موند، کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل، خو تا په مینه کې لسره تاوان ونه موند، بلها مود ورسته زړی کتابچه ګورم خو، بلها مود ورسته زړی کتابچه ګورم خو، پکې تصویر می ده بایللی جانان ونه موند، د محبوب
ټول مزدوری دی شپسین لاهو چې د محبوب ټول مزدوری دی شپسین لاهو چې د لیونی شوندو تر اوسه په ځوانو نومند
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.